حبیبي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په خبرې چې د اف نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د اروپا اتحادیه او یونان ترمنځ موافقه چې پر اساس کډوال ترکیه ته استول کیږي د بشري قوانینو مخالفه ګڼي. په افغانستان کې نړیوال ځواکونه وایي که القاعده تر پوره فشار لاندې ونه نیول شي نو کېدای شي دا ډله بیا په افغانستان کې وده وکړي. خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو چې سید کمال شاه عارف یې وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچې کې د افغانستان د ملي امنیت شورا ټول امنیتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې له امنیتي ګواښونو سره د مبارزې لپاره ګامونه پورته کړي. د افغانستان نړیوال سازمان وایي دا افغان کډوالو اجباري ستنول د مهاجرت پر قوانینو تیری دی او د آذربایجاني پوځیانو او هغو بیلتون پالو چارمنستان یې ملاتړ کوي پرون د اوربند اعلان وکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی استاذ نیکولایس هایسن وای لدی هواد سره د سولې په چنګولو کې همکاري ته تیار دی. هایسن پرون سه شنبه په کابل کې د افغان حکومت ملي امنیت له سلاکار سره وکتل او د سولې د چنګولو لپاره د ملګرو ملتونو پر همکاري ټینګار وکړ. په دې اړه تفصیل پر روان خبرونه کې اوریدلای شئ. د افغانستان د ملي امنیت شورا ټول امنیتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې له امنیتي ګواښونو سره د مبارزې لپاره ګامونه پورته کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون سه شنبه په دې اړه په غونډه کې چې په ارګ کې جوړ شوی و امنیتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې په خپل کې هماهنګي زیاته کړي او منسجم شي. د افغانستان د ملي امنیت مشر په دې ورستۍ کې ولسترګي ته په وینا کې خبرداري ورکړ چې په راتلونکو شپږ میاشتو کې شاید د وسلوال طالبانو حمله لا زیات شي. ناتو پرون سه شنبه په کندهار او نورستان کې د القاعده د تورستي شبکې د غړو د شتوالي خبرداري ورکړ. د ناتو د غوڅ ملاتړ ویان جنرال چارلي کلیپلن پرون وویل چې که پر القاعده فشار زیات نشي په افغانستان کې به بیا ریشه ټینګولای شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې امریکایي چارواکو ویلي و چې القاعده شبکه په افغانستان کې ځپل شوې او د سرتیرو شمیر هم تیر ته پکتو ډیر رقم شوی دی. د افغان نړیوال سازمان وای افغانستان له هم د جګړې ډګر او د افغان کډوالو اجباري ستنول د مهاجرت پر نړیوال قوانینو تیری دی. د دې سازمان د افغانستان د چارو څارونکي حوري مصدق پرون سه شنبه ازادي رادیو ته ویل چې په دې اړه د اروپایي اتحادیه او یونان موافقه د مهاجرت قوانینو زد ګڼي. حوري مصدق زیاته کړه
سازمان
اف بین الملل از تمام رهبرای جهان دا نړیوال سازمان د کډوالو لوازیات اندیشنه لري. موږ له نړیوالو رهبرانو غوښتنه کړې چې هغو کسان ته باید پناه ورکړي چې د افغانستان سوری او عراق له جګړې تښتي او د بایزات ژوند شرایط ورته برابر کړي. د نوې موافقه پر اساس به هغه کډوال چې د مارچ تر شلمې وروسته یونان ته رسیدلي ترکیه ته ستنول کیږي. پرون هم 200 تن چې لښت لږ 240 افغانان پکې وو ترکیه ته مسترد سول. بیا هم شرغلست. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف اعلان وکړ چې خپلواک قضایي کمیسیون به وګماري څو په پنامه کې په غیر قانوني پنګونو کې د کورنۍ د دخالت څېړنه وکړي. د یک شنبه په ورځ د نړۍ یو شمیر معتبر رسنوي هغه کاغذونه خپاره کړه چې په پنامه کې لوی حقوقي شرکت په پټه استل سیو. په دې کاغذونو کې څرګند شوی چې د یو شمیر هیوادونو شتمن خلک او سیاستوالو لسیزو راهیسي له مالیو د ځان شخورو لپاره په پنامه کې کمپنۍ لري. په دې کسانو کې د نواز شریف د زمون نمونه هم راغلی. خو نواز شریف پرون سه شنبه خپل ولسته په ټلویزیونی وینا کې وویل چې د پاکستان د ستر محکمې یو متقاعد قاضي به د دې مسلې په اړه د چیړونو د پلاوي مشري کوي. نواز شریف پر هغو کسانو چې د کورنۍ پر غړو د اداري فساد او غلا تور لګوي ژغ وکړ چې د تورونو د ثابتولو لپاره له ټاکل شوی کمیسون سره مرسته وکړي. آذربایجاني پوځیانو او هغو بیلتون غشتونکو چې ارمنستان ملاتړ کوي پرون سه شنبه په ناګورنو قرهباغ کې د اوربند اعلان وکړ. د ارمنستان دفاع وزیر پرون ازادي رادیو ته ویل چې د جګړې په سیمه کې ټول پوځي عملیات درېدلې او د آذربایجان دفاع وزارت هم دا خبر تایید کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اوربند د اعلان هرکلی وکړ او څرګند کړ چې له دواړو خواو سره خبرې کوي څو اوربند ټینګ وساتل سي. د دې وزارت ویان مارک ټونر ویل دواړه هیوادونه باید ډیر ژر د خبرو میسته اکشینی. دی وایي د امریکا متحده ایالات له دواړو خواوو د اوربان د تایید هرکلی کوي، که څه هم کمزورې دی خو موږ خوشبیني لرو چې چنګ بسیمور له دواړو خواوو سره په خبرو لګیا یو څو هغوی په جدیت د اوربان مراد ته وهڅوو. په ناګرونو قرهباغ کې د سې شنبې په ورځ د ارمنستان او اذربایجان د پوځیانو ترمنځ نښتې پیل شوې چې له ټانګونو، هیلیکوپټرو او درنو وسلو کار پکې اخیستل سوی دی. د مینسک منځګړی په نوم ډلې چې امریکا، فرانسه او روسیه غړیتوب لري پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې دا کړکیچ پوځي حل نه لري او د هر اړخیز جوړجاړي لپاره باید مذاکرې پیل شي. د روسیې خبری اجنسونه وایي مسکو به په څو ورځو کې ایران ته د ایس 300 دافې هوا سیستم استول پیل کړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت یو مقام زمیر کابلوف فرون انټرفاکس خبری اجنس ته وویل هغه نه پوهیږي چې دا میزایل به نن استول کیږي او کنه، خو ایران ته لیږل کیږي. ایران او روسیه په 2000 میلادي کال کې تهران ته د ایس 300 دافې هوا سیستم د 15 دستکاو د ورکولو موافقه لاسلیک کړې و، خو په 2000 میلادي کال کې ایران ته د دې وسلو انتقال ورسته له هغې وځنډول سو چې تهران ته د درنو وسلو پر لګولو بندیز ولګید. تیر میلادي کال د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ له اټومي موافقې وروسته تهران ته د دغو پرمختللو میزایلو د سپارلو مخه خلاصه سوه. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د ټیکس یا مالیې له ورکولو تیښته یوه نړیواله ستونزه ده. اوباما پرون سې شنبې غږ وکړ چې په مالیه یا ټیکس کې د درغلۍ لپاره د غیر قانوني دفترونو او نامشروع شرکتونو د بندولو نړیوالې هڅې زیاتې سي. روانه اونۍ په پاناما کې له یوې حقوقي ادارې د پټو برېښنالیکونو او تجارتي شرکتونو د پټ رجستر میلونو کاپیګانې افشا سوې چې په ټوله نړۍ کې غوغا جوړه کړه. اوباما په سپینې ماڼۍ کې وویل
There's always going to be some illicit movement of funds around.
دی وای په ټول نړۍ کې باید پیسې دا ډول نامشروع حرکت تل وي، خو موږ باید داسې ونه کړو چې دا کار آسان شي. ولسمشر اوباما څرګنده کړه چې د مالیه یا ټیکس نه ورکول او ځان خلاصول په امریکا کې هم لیدل کیږي، خو د پویناستون زده ده چې دا کار له قانوني لارو کیږي. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. په روانه خبرونه کې د دې موضوعاتو جزئیات خبريږي. د افغان نړیوال سازمان د روپي اتحادي او یونان ترمنځ موافقه چې پر اساس افغان او نور کډوال ترکیه ته استول کیږي د بشري حقوقو لا قوانین سره مخالف غنی.
افغانستان یک کشور در حالت جنگ است. همی لحظه مشکلات بسیار جدی در افغانستان وجود داره، مخصوصا مشکلات امنیتی.
په افغانستان کې د غوث ملاتړ قومندانی وایي که القاعده ډله په دوامدار توګه تر فشار لاندې رانه شي، دا ډله کېدای شي بیا په افغانستان کې وده وکړي. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د ننګرهار په څلورو ولسوالیو کې په سرلني پوځي عملیات پیل شوي دي.
د دې عملیاتو د ترسره کېدو موخه په سیمه کې وسلوال مخالفین ځپل دي او همداراز په پسرلنی موسم کې د دوی د شومو کړنو مخنیوي کول دي.
د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسیون یو کمشنر امنیتي ارګانونه د ده پر وړاندې د وشلو په هڅه کې په نه پاملرنه تورنوي. او په نړیوالو موضوعاتو کې وري چې په نوګورنو کرباخ کې د آذربایجان پوځیانو او بیلتون وختونکو ترمنځ چې ارمنستان ملاتړ کوي پرون اوربان ټینګ شوی دی. د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه ونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو خبريږي. د ازادي رادیو خبرونه د سهار لونه د ماخام تر اوسه بجو پورې په منځنۍ چپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. د افغان نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د اروپای اتحادیې او یونان ترمنځ موافقه چې پر اساس کډوال ترکیې ته استول کیږي د بشري قوانینو مخالفه ګڼي. د دې موافقې پر اساس هغه کډوال به چې د مارچ له 6 وروسته یونان ته ورسېدلی ترکیې ته ستنول کیږي. د ریپورټونو پر اساس یوازې د سې شنبې پر 200 تنه چې لږ تر لږه 200 افغانان هم پکې وو د یونان له ټاپوګانو ترکیې ته په بیړیو کې واستول شول. د افغانستان حکومت وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې به له ترکی چارواکو سره خبرې وکړي څو د هغو افغانانو برخلیک څرګند شي چې له اروپا مستردېږي. فرشته جلال صاحب ریپورټ لري.
د افی نړیوال سازمان وایي چې په یونان او ترکیه کې چې د کډوالو د بیرته ستنولو بهیر روان دی، وضعیت تر دې حده خراب دی چې د بشري حقوقو پر قوانینو او د مهاجرت پر نړیوالو اصولو څرګند تیری ګڼل کیږي. په دې سازمان کې د افغانستان د چارو مسؤلې خوریا مصدق پرون ازادي راډیو ته وویل چې داسې هیوادونو لکه افغانستان، سوریه او عراق ته د کډوالو بیرته ستنول د جګړې له سیمې د تښتېدلو انسانانو پر بنیادي حقوقو تیری دی.
افغانستان یک کشور در حالت جنگ است. همین لحظه مشکلات بسیار جدی در افغانستان وجود داره، مخصوصا مشکلات
افغانستان د جګړې په حال کې هیواد دی. په افغانستان کې اوس مهال جګړه روانه ده. د طالبانو او نور افراطي ډلو فعالیت په خپل د اندیشنې وړ خبره ده. په افغانستان کې اوس هر ورځ په 60 ډول لسو تر 1500 حمله کیږي او دا ټول د اندیشنې وړ خبرې دي. د افید نړیوال سازمان دی غړی د افغانستان پر حکومت هم نیوکه وکړه چې د مهاجرینو د برخلیک په اړه له اروپایي هیوادونو سره په خبرو کې پر امنیتي ګواښونو بشپړ معلومات نه دی ورکړي. د افغانستان حکومت په زور له اروپایي هیوادونو او ترکیه د افغان کډوالو لستنولو سره مخالفت څرګند کړ. د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزارت وایي چې راتلونکي اونۍ به په کابل کې د ترکیه له سفیر سره د هغو افغانانو د برخلیک په اړه خبرې وکړي چې له اروپا په زور ورستول شوی دي. د دې وزارت وایاند اسلام الدین جرأت پرون ازادي ډیو ته وویل چې په زور د کډوالو بیرته ستنول د هغوی د حقونو د خوندي کولو لپاره د جنیو په 1950 کنوانسیون څرګند تیرای دی.
موقف دولت افغانستان است چې ما علاقه داریم با دولت ترکیه در ارتباط
د افغانستان د دولت دریز داده چې موږ غواړو چې د ترکیه له حکومت سره په دیړه خبرې وکړو. موږ غواړو د هغو افغانانو د برخلیک په اړه خبرې وشي چې ترکیه ته برته استول سوي څو دا څرګنده سي چې هغوی برته ستنیږي نه په ترکیه کې پاتې کیږي. خو لا یو څرګندې موافقه پرته به موږ هیڅ کله له اروپایي هیوادونو یا ترکیه د افغانانو له اجباري استلو سره موافقه ونه کړو. د افغان چارواکي هیله څرګنده کړه چې وروستۍ وضعیت به هغو افغانانو ته هم د خطر زنګوي چې غواړي په قاچاقي لارو اروپا ته ولاړ سي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر چارواکي وایي چې د ترکیه او اروپایي اتحادیه ترمنځ د موافقې پراساس یوازې هغه خلک بیرته استول کیږي چې د مارچ تر شلمې وروسته د یونان ټاپوګانو ته رسیدلي دي. په یونان کې د دې ادارې وایاندې لانیا وی دی ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال لشته لږه 15,000 غیر قانوني کډوال لا هم په یونان کې بے برخلیک پاتې دي. دا ډیره مهمه ده چې دغه کډوال په خپلو حقونو خبر سي. زموږ اداره هر ورځ هغو خلکو ته چې دلته راځي د هغوی د قانوني او حقوقي وضعیت په اړه مشورې ورکوي او معلومات ورکوي څو هغوی با خبره پریکړه وکړي. خو د ملګرو ملتونو د اداره وایي چې دوی د ترکیه د حکومت او د اروپایي اتحادیه ترمنځ په شوي موافقه چې پر اساس یې کډوال ترکیه ته بیرته استول کیږي اغیز نسي کولای.
و امریدل چې د افنړیوال سازمان د اروپا اتحادیه او یونان ترمنځ موافقه چې پر اساس افغانان او نور کډوال ترکیه ته استول کیږي د بشري قوانینو مخالفه ګڼي. ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګو له وخت د شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2269 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه. په افغانستان کې د غوث ملاتړ قومندانې وایي کا القاعده ډله په دغه هواد کې په مسلسله توګه تر فشار لاندې رانشي نو یاد ډله به یو ځل بیا وده وکړي. دا خبره په افغانستان کې د غوث ملاتړ ځواکونو وایاند جنرال چارلی کلیفند د سه شنبې پرس په یو خبری کانفرنس کې وکړه. نوموړي همدارنګه هغه رپورټ رد کړ چې ګواکې طالبان د افغانستان پر درېمه برخه خوره کنټرول لري. قسیم سولمل او په دې اړه نور جزئیات.
سره له دې چې طالبان په افغانستان کې تر ټولو خطرناک وسلواله ډله بلل کیږي، خو تر څنګ یې یو شمیر نور وسلواله ډلې هم شته چې د افغانستان امنیت ګواښي. په افغانستان کې د غوث ملاتړ ځواکونو ویان جنرال چارلی کلیفلند د سیشن په پروسه په کابل کې خبري اعلان تو ویل چې القاعده ډله که په دوامدار توګه تر فشار لاندې ونیول سي نو یو اربیا به په دغه هیواد کې وده وکړي. د وی هغه څه چې موږ یې په اړه اندېښنه لرو دا دی چې که له دوی څخه نظر واړول سي او که پر القاعده ډلې په دوامدار توګه فشار را نوړل سي نو په تاریخي توګه دوی دا وړتیا لري چې ډېر ژر یو اربیا راوټوکیږي او د خپل شمیر په تناسب لا ډېر ګواښ رامنځته کړي. نوموړي که څه هم ویل چې القاعده په افغانستان کې ځپل سوې ده او شمیر هم زیات نه دی، خو ویل چې دغه ډله له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. د جنرال کلیفلند په وینا د القاعده ډلې پاتې شونې اوس هم له نورستان څخه نیولې تر کندهار پورې په یو شمېر سیمو کې سته. د دې ترڅنګ طالبان د اسلامي امارت ستره شورا، حقانی د اسلامي دولت ډلې، د خراسان څانګه، د ازبکستان د اسلامي غورځنګ غړي، تحریک طالبان پاکستان، د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي او لشکر طیبه هغه وسلوالې ډلې دي چې د ښاغلي کلیفلند په وینا په افغانستان کې حضور لري. دغه امریکایي جنرال همدارنګه وویل چې امریکایي ځواکونو د روان کال له جنوري څخه د مارچ میاشتې تر اخره شاوخوا سل هوایي حملې کړې چې زیاتره یې په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد وه، خو په وینا یې په دغه موده کې القاعده ډله هم د امریکایي ځواکونو هدف ګرځېدلې دي. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت ویاند جنرال چارلی کلیفلند په خپلو خبرو کې ویل چې طالبان لا هم په افغانستان کې تر ټولو خطرناکه وسلواله ډله ده، خو دای رد کړی چې ګڼې دغه ډله د افغانستان پر درېمه برخه خاورې کنټرول لري. دی وایي ما په وار وار په رسنیو کې اورېدلي چې د هیواد یو پر درېمه برخه د طالبانو په کنټرول کې ده. باید ووایم چې دا رښتیا نه ده. دا په دې ډول توجیه کېدای سي چې په درېمه برخه کې دوی یو ډول حضور لري یا دوی په دومره برخه کې عملیات کولی سي او ګواښلی سي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال مک نیکلسن هم له رویټرز سره په تازه مرکه کې ویلي چې په 2015 میلادي کال کې د جګړو شدت د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت هم له ځنډ سره مخ کړ. نوموړي ویلي تر هغو چې د افغانستان هوایي ځواکونو په سمه توګه فعال کېږي نو افغانان به له زیاتېدونکي خطر سره مخامخ وي، خو نړیوالې ټولنې ژمنه کړې چې د اوږد مهال لپاره به د افغان ځواکونو د پیاوړتیا لپاره مرسته وکړي. د همدې هڅو په لړ کې تمه کېږي د روان کال په جولای میاشت کې د وارسا غونډه له افغانستان سره د نړیوالو د پوځي مرستو د دوام د څرنګوالي په هدف جوړه شي.
خلاص د سی کلینیکونه دي انز کلینیکونه سي
پس کا که هم اور بدون شک مثبت تغیرات
راځي په پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې ځان کا نه دي مکرای.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکي او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازګر لڅلورو تر 15 بجو
ل ازادي رادیو.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه نس پروګرامونه خبريږي د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو اوریدل شي. لا احمد شهبر ورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه خپل ورسېو غن کې خبره کړې دي.
وال سټریټ جرنال رسپانه په خپل تازه غن کې تر دې سر دی کلان دی لیکنه لري. د افغانستان د استخباراتو اداره په کلیوالو سیمو کې خلکو ته وسلې ورکوي چې د داعش پر ضد پاڅون وکړي. د ورسپانې په باور دا پروګرام په ځینو سیمو کې عملي شوی دی او اوس حکومت چارواکي وایي چې شاید د هڅې پراخې شي او له همدې لارې د طالبانو پر ضد هم استفاده وکړي. دا پروګرام د ځینو افغان چارواکو په وینا ممکن د یاغیانو پر ضد د ولسمشر اشرف غنی د ستراتیژي یوه برخه وي، خو د وال سټریټ جرنال ورسپانې په وینا ممکن دا پروګرام خطرناک هم وي ځکه چې په بیلابیلو سیمو کې د دغو وسلوالو کنټرول بیا اسانه نه دی. ورسپانه وړاندې د افغان چارواکو په وینا لیکي چې دا پروګرام تر دقیقې څارنې لاندې د تیر کال د اګست په میاشت کې پیل شو چې د سیمې چارواکي او د لویدیځ مسؤول کسانې څارنه کوي. د لویدیځ یوې بلې خپرونې فارن پالیسي بیا په خپله تازه ګڼه کې تر دې عنوان لاندې مطلب خپور کړی دی. ولسمشر اشرف غنی د افغان ښځو لپاره بې ساری اتل. د دې مقالې په یو برخه کې ولولو چې د ولسمشر غنی لره تک سره په افغانستان کې د ښځو حقونو ته د پاملرنې یو نوی باب پرانستل شو. فارن پالیسی لیکي چې په افغانستان کې د ښځو د هڅو کیسه او د مساوي حقونو لپاره د هغوی کوششونه دوام لري. خبرونه وړاندې لیکي په افغانستان کې د وروستیو تاریخي لاسته‌راوړنو سربېره په نړۍ کې اکثر خلک داسې فکر کوي چې افغانستان د ښځو لپاره تر ټولو بد ځای دی، خو د افغانستان د نوي مشرتابه له لوري د ښځو د هڅو بې ساری ملاتړ باید له پامه ونه غورځول شي. د فارن پالیسی په وینا له بده مرغه په لویدیځ کې دا نظر شته چې افغان میرمنې نیمګړې، محکومې او قرباني کیږي، چې د لویدیځ په رسنیو کې دغه ډول یو اړخیز نظر هغه افغان میرمنې له پامه غورځوي چې په بریالیتوب خپل ژوند مخکې بیایي او په میلیونونو یې په کارونو بوختې دي. فارن پالیسی د افغانستان لومړی میرمن رولا غنی یاده کړې چې د برلین په کنفرانس کې ویلي وو چې د لویدیځ رسنۍ افغان میرمنې ناتوانه او کمزورې ښکاروي، حال دا چې افغان ښځې پیاوړې، قاطع او مبتکرې دي. فارن پالیسی په ورته وخت کې چې دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې داسې حکومت دی چې د ښځو له حقونو دفاع کوي او د هغوی دریځ پیاوړی کړی دی. خبرونه بیا څرګندوي چې ولسمشر اشرف غنی په خپل خبرو کې او په عمل کې د شوزو له حقونو دفاع کوي او حتی د ولسمشری د لوړې د مراسمو په اینا کې د خپل میرمن نوم واخیست او له هغه ایمانه نه وکړه. که څه هم د خبري شایل بي دزوالو ته دومره مهم نه وي، خو په افغان کلتور کې بیساری دي او د افغانستان ولست دا پیغام ورکړ چې شزي د ترناوي وردی او خلک باید هغوی ته پترنه وګوري.
دا ننګرهار په څلورو ولسوالیو کې پسرلنی عملیات پیل شوي. چارواکي وایي د دې پوځي عملیاتو څخه موخه د دولت وسلواله مخالفانو د پسرلنیو کړنو مخنیوی دی. په دې اړه نور جزئیات له سیمې زموږ د همکار شاه محمود شینواري په رپورټ کې اورو.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د دې ولایت په ناامنو سیمو کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا پسرلنی عملیات پیل شوي. د ولایت وینا توله خوګیاڼی وایي دغه عملیات چې د دوشنبې په ورځ په خوګیاڼو، کوټ، بټیکوټ او اچین ولسوالیو کې پیل شوي، نور ناامنو سیمو ته به هم وغځیږي.
پسرلنی عملیات چې پلان شوی وو پیل شول او په یو شمېر نورو کې به ډېر ژر پیل شي. د دې عملیاتو د ترسره کېدو موخه په سیمه کې وسلوال مخالفین ځپل دي او همداراز په پسرلنی موسم کې د دوی د شومو کړنو مخنیوي ترسره کول دي. دا عملیات به تر هغه پورې به دوام وکړي تر څو سیمه په بشپړ ډول د مخالفینو څخه پاک شي.
بلخوا د ننګرهار د امنیه قومندانۍ مطبوعاتي مسول حضرت حسین شقیوال وایي په دې عملیاتو کې تر دې دمه 25 تنه د ایشان وژل شوي. نوموړی وایي په دې عملیاتو کې د ځمکنیو ځواکونو سره هوایي ځواک هم ملتیا کوي.
نور لس کسه په دغه کې وژل شوي دي په کوټ ولسوالۍ کې او دوا بل هوایي بریدونه د چین ولسوالۍ په شاشخیلو او مزدکی په ساحه کې ترسره شوي دي چې په دغه دواړو بریدونو کې شپږ تنه دایښ وژل شوي دي او دومره د شکې تقریبا د منځ تللي. دغه عملیاتو کې د امنیتي ځواکونو سره د هوایي حمایه هم موجوده.
د سیمې خلک وایي که څه هم د ورستیو هوایي بریدونو له امله د شینوارو په ساحو کې دایښ تر پخوا کمزورې شوی، ولې د هسکې مینې، اچین او نازیان ولسوالیو په یو شمېر سیمو کې لا هم مرکزونه فعال دي. دوی وایي که چیرې هوایي ځواکونه په یادو ناامنو سیمو کې د دایښ او امارت اسلامي ډلو پر ضد د ځمکنیو عملیاتو تر څنګ هوایي بریدونو ته هم دوام ورکړي، دا سیمې به په ډېرې لنډې مودې کې له وسلوالو پاک شي.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر وپړنه ازادي رادیو ډاٹ کام باندې هم په مستقیم ډول اوریدل شي. د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسیون یو کمشنر امنیتي ارګانونه د پر وړاندې د وژلو په هڅه کې په نه پاملرنې تورنوي. عزیز اریا فرد سشنبه پر اس په کابل کې د یو خبري ناسې پر مهال ویل چې لپل څخه امنیتي مسؤلانو دا پیښه کم اهمیت وګڼله او هڅه وکړه چې په دې اړه ناسم معلومات خپاره کړي. خو د کابل ښار امنیت قومندانۍ وایي چې تر اوسه داسې شواهد او اسناد د دوی په واک کې نشته چې وښي دا حمله پر ښاغلي اریا فرد پلان شوې. په دې اړه تفصیل د ناجي صاحب په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون دغه کمشنر د ځان او خپل کورنۍ د امنیت په اړه اندېښمن دی او وایي چې حکومت باید د احتمالي ګواښونو د مخنیوي لپاره یو شمېر لازم اقدامات وکړي. عزیز اریا فروي د کور سره نږدې د ساتونکو قرارګاه دوه اونۍ وړاندې د یوې درنې چاودنې هدف وګرځیدله، خو امنیتي ارګانونو د حقایقو د خپرولو او تعقیب په برخه کې غیر مسؤلانه عمل وکړ. ښاغلی اریا د سه‌شنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې په دې پیښه کې د دوه ساتونکو ټپيان شوی چې د یو تن د سختو ټپونو له وجې پښه پرې شوه.
د اولين ساعتي کې انفجار صورت گرفت
په لومړنیو ساتونو کې چې چاودنه وشوه یو شمېر امنیتي مسؤلان راغلل او کومې خبرې چې لومړیو کې وشوي دوی غوښتل چې رسنۍ فکر وکړي چې دا پیښه د چا په وړاندې نه ده شوې. د چاودنې اصلي هدف دا و چې ما ټول ساتونکو ووژل شي. د دې عملې په اړه د حکومت بي غوري او د نورو حملو د مخنیوي لپاره د نه تدابیرو لرلو وجه زه دې ته اړ شوم چې له رسنیو سره خبرې وکړم.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون دغه کمشنر وای له هیڅ چا سره شخصي دښمنی نه لري، خو د انتخاباتو په جریان کې د بی عدالتۍ او تقلب په وړاندې درېدلای. نږدې دوه اونۍ وړاندې د کابل په مکرویانو سیمه کې چاودنه وشوه چې اوس د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون کمشنر عزیز اریا فر دا پیښه د وشلو لپاره یو هڅه ګڼي او وای چې په دې پیښه کې د نوموړي دوه ساتونکي ټپيان شوي دي. خو د کابل د امنیه قومندانۍ د جنایي څېړنو مشر فریدون عبیدی د ښاغلی آریافر دا ادعا له حقیقت لري ګڼي.
صاحب بشپړ توګه څېړل شوې ده، داسې شواهد او مدارک نشته چې په مستقیم ډول ثابت کړي چې د دې عملي هدف ښاغلی آریافر و. چاودنه د ښاغلی آریافر د بلاک نه تقریبا اویا مترې څخه لرې واټن کې شوې ده، او د شپې په هغه مهال کې ښاغلی اصلا له هغې ساحې څخه نه تېرېدو. په هغه ساحه کې مهم اراکین ژوند کوي، او د حمله کوونکو او یا د کوم تروریستي سازمان څخه هم اعلان شوي نه دي چې د حملې هدف څوک و.
عزیز آریافر په انتخاباتو کې د ښکېلو هیوادونو له سفارتونو او له نړیوالې ټولنې غواړي تر څو د دې پیښې د عواملو په موندلو کې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. خو د کابل امنیتي مسؤولان وایي چې د دولتي مقاماتو د امنیت ټینګښت لپاره لازم تدابیر نیولي او په دې برخه کې کوم اندېښنه نشته.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په نوګورنو کرباخ کې آذربایجاني پوځیانو او هغو بلدون غوښتونکو چې ارمنستان ملاتړ کوي پرون سه شنبه اور بند اعلان کړ. د دواړو ډلو ترمنځ روانې اونۍ په پیل کې بیرته جګړې پیل شوې. په دې اړه وروستي معلومات د فرشتي جلال زی پر رپورټ کې ورو.
د ارمنستان دفاع وزیر پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دوړخیزي موافقې پر اساس د ارمنی او آذری پوځیانو ترمنځ د جګړې پر لومړی کرښه پوځي عملیات درول شوې دي. د آذربایجان ولسمشر الهام الیف چې پرون په باکو کې د خپلو زخمیانو عسکرو او منصبدارانو پښتنې ته ورغلی وو، په ناګورنو کرباخ کې د جګړې په ډګر کې یو ورخیز اوربند هم اعلان کړ. دی وای زه یو ور بیا وایم چې آذربایجان لخپل لوري ټول پوځي ګامونه په ټپه دروي، خو په یو شرط، او هغه دا چې دشمن هم باید د آذربایجان له دې کاره ناوړه استفاده ونه کړي، هغوی هم باید اوربند کړي، په خپلو مورچو کې پاتې شي او حرکت ونه کړي. موږ پر خپل خاور جنگیږو. نړیوالو قدرتونو پر دواړو هیوادونو ژغ کړی چې خپل پوځیان له جګړې په شا کړي او له زغمه کار واخلي. په ناګورنو کرباخ کې د ارمنستان او آذربایجان د پوځیانو ترمنځ ورستۍ جګړې ته په اشاره د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر پر نوویل چې پوځیان نشته د هیڅ بحران حل نسی موندلای. شتاینمایر په دې مسله کې له روسي اړخ سره د خپلو خبرو یادونه هم وکړه. دی وای ما د روسیې د بارنوی چار له وزیر سره ټلیفوني خبرې وکړې. زه داسې وپوهېدم چې روسیه په سیمه کې د وضعیت له خرابېدو سره خپله ګټه نه ویني، نو له دې امله له ارمنستان سره د خپلو نږدې اړیکو پر اساس د جګړې د پای ته رسولو هڅې کوي. روسیه له آذربایجان سره هم د خپلو اړیکو په حساب د روان تشدد د ختمولو کوششونه کوي. د رپورټونو پر اساس د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین د آذربایجان او ارمنستان پر ولسمشرانو ژغ کړی چې ژر تر ژره ډاډ ورکړي چې د اوربند درناوی کیږي. د کرملین د خبر پاڼې په حواله پوتین له دواړو ولسمشرانو الهام الیف او سرج سرکسیان سره پرون ټلیفوني خبرې کړې دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې روسیه به د دریمګړي په توګه خپلې هڅې جاري وساتي څو په ناګورنو کرباخ کې حالت نورمال شي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ کړنداري مشري فدریکا مغرینی پر آذربایجان او ارمنستان ژغ کړی چې اور بند کړي او د ملکی وګړو امنیت ته دی پام وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زواک د هلمند ولایت څخه په خپل اس ام اس کې لیکي افغان ځواکونه ډیر قوي دي او ټول ځوانان دي او د خپل هیواد ساتنه کول شي. نور هیوادونه باید پوره مرسته وکړي ترڅو افغان ځواکونه په خپل د خپل هیواد ساتنه وکړي. رشتین عزیز رشتین له ګیلان څخه په خپل اس ام اس کې وایي من ټول محصلان څخه کال د کانکور څخه ډیر خوښ یو ځکه چې امتحان سخت خو په خپل نمرو کې هم منګ بریالی راغلی. او حاجی شمس الحق د هلمند له سنگین څخه په خپل اس ام اس کې وایي چې د سنگین خلکو ته د زیری وی چې هم د موټر سایکلونو اجازه ورکړل شوی او هم ورسره د جنگ د خلاصون وعده شوی ده. ابراهیم د کونړ غازی آباد نه لیکي نن لسمه پوره شوه خو بیا هم د اسدآباد ناری لاره بند ده. حکومت دې د دې غم نه کوي، ولس له ستونزو سره لاس او گریوان دے. او اسلام ارمان لخوست نا لیکی چھے دا طول حق زوانان نا محیل دے چھے اروپا تا دا تگیل ری باید دوی دا دا پا خبر دا خبول و کورنی و سر جوندو کری دا چھے دوی با لڈی رستونز و سر حل تا مخامخ شی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د خپرونې په دوهمه برخه کې دوه اونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکي خپرېږي، خو اوس اتنیمې بجې شوي دي. له سید کمال شاه عارف څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولایس هایسن وایي له دې هیواد سره د سولې په ټینګولو کې همکاري ته تیار دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ټولو امنیتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې له امنیتي ګواښونو سره د مبارزې لپاره ګامونه پورته کړي. ناټو پرون سه شنبې په کندهار او نورستان کې د القاعده د تورستي شبکې د غړو د شتوالي خبر ورکړ. د افغانستان نړیوال سازمان وایي افغانستان له هم د جګړې ډګر او د افغان کډوالو اجباري ستنول د مهاجرت پر نړیوال قوانینو تیری دی. د پاکستان زمن نواز شریف اعلان وکړ چې خپلواک قضای خمیسون به وګماري څو په پنامه کې په غیر قانوني پنګونو کې د د کورنۍ د دخالت څېړنه وکړي. آذربایجاني پوځیانو او هغو بیلتون غوښتونکو چې ارمنستان یې ملاتړ کوي پرون سه شنبه په ناګرون قرهباغ کې د اوربند اعلان وکړ. د روسیې خبری اژانس نوای مسکو په څو ورځو کې ایران ته د ایست ادریس او دافي هوا سیستم استول پیل کړي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د ټیکس یا مالیې له ورکولو تیښته یو نړیواله ستونزه ده.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې په سیور شبلو یغې په سیور شبلو یغې په سیور شامدی کې ربان ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یو سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې ازري په دې راه کوي ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف لاټه کې
دوستانو د خپل خبرونه د چلون کی اجمل تورمان سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د یو ولایت په کچا ستونزه ده. په ولسی جرګه کې د اوردګان ولایت استازي عبید الله بارکزي ازادي رادیو سره اړیکه نیولې و او په روزګان کې د پرله پسې بارانونو او سیلاونو له امله د دغه ولایت د اوسیدونکو ستونزې را سره شریک کړي. ښاغلی بارکزي راته وویل
د روزګان ولایت په ټولو ولسوالیو کې د ګیزاب ولسوالی، د چارچینو ولسوالی، د دهرات ولسوالی، د چورې ولسوالی، د خاص روزګان ولسوالی، د چناتو ولسوالی او هم چنان مرکز کنټرول درې شواروزه پرله پسې د یو ډېر توپانی او شدید باران لاندې راغی چې په نتیجه کې دومره بې حسابه سیلابونه راوتلي دي چې تر کومه ځایه چې اوس ماته معلومات شته خو ضد ناقص معلومات دي چې د انسانانو تلفات په ټولو ولسوالیو کې اندازا 30 نفره ته رسیږي چې په ټولو ولسوالیو کې موږ د انسانانو تلفات لرو او هم چنان د تقریبا در دېش زر جریبه مدکه ډېره مدکه زراعتي مدکه د دهقانانو د کاملا د مابین وتلې ده او نور دیرم ځکه او پسلونه خو ته پسلونه خو هیڅ فات نه دي چې هغه وبولند کړی دي او په دې بعد د یو زر څلور سو کورو دا تخریب شوی دي په ولایت او مختلفو ولسوالیو کې او هم چنان هغه مواصلاتي لارې کاملا قطع. دا هغه جمله یو ډیر مهم پل چې د ترینکوټ څخه بیا د چوری گیزاب او د دایکندی ولایت او د درویشان او سرخ مرغاب منطقه ټول هغه مسیر څخه تیریږي، هغه پل کامل د مابین تللی دی چې خلک ډېر د سخت مشکل ناورین او ستونزو سره مخامخ دي. او هم چنان په دې راوت کې هلته چې هغه ساحه ده د زک ورته وایي، هلته هغه کورونه بیسي د اوبو تر کوشش لاندې راغلي دي. که دولت بیړنۍ او عاجلې مرستې ونه کړي، دا اوس هم مادن کشافي دیهات وزارت سره، د اواجسو وزارت سره، د فویدامې د وزارت سره، د سهار سره، د پرون سره، دروز زه په رابطه کې یم. که ډېر عاجل د زراعت وزارت سره عاجل کومک ونه کړي، او هم چنان ژر تر ژره د دغه پله دپاره اوس مو د فویدامې د وزیر سره دا وعده واسطه چې ژر یو استحکامي پل ولېږي، چې دغه د ترینکوټ مرکز د غنو پل یو په څنګ کې یو استحکامي پل جوړ کړي چې د خلکو رفتوامد لارې راشي، تر څو چې دا پل بېرته د سره سره
ولی بارکزی صاحب دغه پل جوړول خو به راوروسته خبره وي. دا اوس څه مرستې تر اوسه پورې شوي دي دا د سیلاب ځپلو سره؟
تر اوسه مرکزي حکومت په دې باب هیڅ توجه نه ده کړې. ولایتي اداره بیچارهګان په خپل واک کې، تاته معلومه ده چې د روزګان ولایتي اداره هیڅ شی نه لري. بیا د دوی سخت ناورین په مقابل هلته که موږ ډېر په خپلو ګودامو کې مواد ولرو، خوراکي مواد، کومکي مواد، نو موږ به د یو سلو کورو دوه سوو کورو دپاره، حال دا چې زموږ اوس تقریبا دېرش تر څلوېښت تر پنځوس زره کورو پورې عاجل کومک ته ضرورت لري.
بلې بارکزی صاحب، د دوی وینا تاسو ته څه وه چې تاسو ورته وویل چې دغه عاجلو مرستې ته ضرورت دی؟ څه یې درته وویل؟
نو دوی خو اوکې راکړله چې موږ به ډېر ژر یو ټیم ولېږو، تصفیه وکړي، ټوله تاوانونه ارزیابي کړي، برآورد وکړي، او ډېر ژر کومکونه آماده کړي. ځکه د یو وزارت په وس کې هم دا نشته چې دا ټول خلکو سره کومک وکړي. باید دا څلور پنځه وزارتونه لاس سره ورکړي چې د روزګان د خلکو دغه ناورین او بدبختۍ ته که خدای وکړي د پای ټکی کېږدي.
د انصاف په لټه کې
موږ همدا ستونزه د پیښ پر وړاندې د مبارزې ادارې له مرستیال ښاغلي محمد اسلم سیاس سره شریکه کړه. ښاغلي سیاس یې په اړه راته وویل،
باید دا عرض وشي چې نه یوازې په روزګان بلکې په ټول ولایاتو کې موږ ښه آمادګي درلود د دې لپاره چې احتمالا په ژمي کې لږ مشکلات به راسي و باید حتما دا مشکل ته پاسخ ورکړل شي. خب خوشبختانه دا امکانات په ټولو ولایاتو کې شته. موږ د روزګان د حالت نه خبر یو، یوولس نفره راپور رالیږل شوی ده چې شهیدان شوی ده په مرکز او ټولو ولسوالیو کې. اصلي مشکل دا دی چې هغه مناطق چې دا پیښه منځته راغلې ده، هغه د امنیتي له لارې لږ مشکلات هم لري. دا د ولسوالانو غږ دی چې دومره کور وژل شوی ده یا ځمکې تر اوبه لاندې ده. خو دا یو دقیق سروې غالي. اوس په هغه ولایت کې پنج ګروپه، چې درې ګروپه یې په مرکز او درې ګروپه یې په نورو ولایاتو کې، نورو ولسوالیو کې وبخئ، د سروي دپاره بوخت دی. د هغوی سروي نتیجې چې لاسته راغی، هغه وخت موږ ویلی شو چې دا څومره صحیح ده، څومره غلطه ده. د دې دپاره چې دا سرویګانې مشترک سرویګانې دي چې انجوګانې دولت او ملل متحد پکې شریک دی، مشترک سروی کوي. کله چې دا سروی نتیجه معلوم شو، ورته موږ په ولایت کې پیسې لرو، غذایی او غیر غذایی توکې لرو، مؤسسات هم هلته اوس موجود دی او دولت سره یو ځای دا سروی ترسره کوي.
نو سیاسي هلته خلک عملا د جدي ستونزو سره مخ دی. ورځ په ورځ مثلا د خوراکي مواد نه لري، نور مشکل لري، د لوږې تند مشکل لري. تاسو په سروي خپل مکملوي بعد غوینه به کومک دوی ورزي کېدای شي نور کسان هم تلف شي. هلته
دا چې موږ وایو یولس نفره شهیدان شوه، دا ابتدایي خبره ده. او که موږ پوښتنه وکړو چې دا شهیدان دومې څه شی دی، د کوم کلی دی، نه ولسوال ویلی شي او نه کلیوال.
د دې لپاره مشکلات موجود دی او تیمونه رانیګل شوی دی چې دا فروي تکمیل شي. او ستا نظر هم شاید دا وي چې هغه وخت باید کمکونه رانیګل شي چې هغه نفر تصدید شي چې د کمک وال دی.
بله سیاست صاحب، هلته اوس خلک عملا د خوراکي مواد نشتون سره مخ دي، نو ته سروې مکملیږي خلک به په لوګه باندې ناست وي؟ هلته
دا ما مخکې وویل چې دا د خلکو نظر دی، دا د هغه خلکو نظر دی چې په صحنه کې نشته. موږ چې وایو دا کار کوو، د دې دپاره موږ په جرأت وایو چې اوس هم مؤسسات هم دولت د یو همغږۍ یوځای شوی دی، سروی کوي، هر کورنۍ چې نیازمند دی هغوی ته مواد هم وشل کېږي.
د انصاف په لټه کې
دوستانو، دا د دېونې خبرونه چې تاسو واوریدله، تر بلې مو په لوی او بخونکي خدای سپارو. خو په تلو تلو کې د خبرونه شمیره ځان سره یاداش کړئ: 0 9 8 9 3. خوونه ولرئ.
د انصاف په لټه کې آزادی او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو سلامونه او نیک پیرزوینې مې ومني. ستاسو د سوکالی او خوشحالی په هیله د دیونې را رسیدلې ټلیفوني اړیکې په ګټه سره اورو. دوستانو، لکه چې تاسو ته هم څرګنده ده، په دې ورسیو کې د نورو ستونزو ترڅنګ سخت بارانونه او ورسره راغلي سیلابونه غڅدي چې نه یوازې د پلازمېنې کابل اوسېدونکي بلکې د افغانستان ډېر نور ولایتونه او سیمې ترې اغېزمنې دي. او ویل کېږي چې دغو سیلابونو کورونه ړنګ کړي دي، ځمکې لاندې کړي او خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه رسولې دي. داونی تر ډیره زموږ په پیغام ثبتون کې دستګاه کې د روزګان ولایت څخه اوریدونکو شکایتونه راستولې دي چې زه هم په امانت سره خبروم او پاته به ک وخت وو ورسته وورو د خبرونې تر پای را سره وسی.
سلام علیکم. روزګان ولایت چې موږ ولې سوالې به څنګه شته کلی ضروره خبرې کوم پرمر باندې درو ذکر سره باندې راغلی زموږ کورونه لاندې کړي زموږ پسونه ټول وريدي له کوم چې دا زموږ ځغ د نور مقامات پرې ورته وځي زموږ سره ځان تر جره کوم کوونه وځي زموږ سره کوم ځان تر جره ونه چې زموږ شدې کښنیان به زره سره غون را سوي سي ډېر مالي او ځاني سوالونه مو سره سوي دي. له کوم چې زموږ ځغ د نور ځای پرې ورته وځي ځان نو وایي چې له کوم چې زموږ سره ځان تر جره کوم څه کوم لا کوونه کوي زموږ باندې نو زموږ په څیر ټول ولګي دا درې ورځې شیر پر موږ باندې ورور اړ دي سعودي موږ روښه باندې ځي پاتې وسلام.
زه اول در روزګان ولایت شې در تاسو لوسوالۍ سرسای سره په تماس کې یم. موږ سره باید کومک وکړي او د روز عمله مس ډېر سخت دانونه راوسی دي. کورونه هم ولې دي او ډېر سخت دانونه هم سره راوسی دي. سلام علیکم.
زه د کار غم شې در تاسو لوسوالۍ مشدون کړم د امور د شې در تاسو لوسوالۍ سره او د شیدو وطن غوښه ماجری او وغاله کې د شلب راغلي دي. زه د اوس په دانی مشه باندې لاس په جوړو سره مردا یو پورونه باسو کډي باسو کوشتان باسو د کینه پستانګ یو هیڅ د حکومت یو لار سره نه تا کېږي چې موږ سره کومه کړ سره وکی. والسلام.
السلام علیکم. زملان احمد نشم اخوان د چرچینو د ولسوالۍ د روزګان ولایت څخه د پیغام زده ازادي درایدي د خاصه دا ټول مقامات تر څو هم چې درته زم دروت پر غاړه ولاړم دغه نه کښتونه دون سره نه را تر پته را کړل که څو اسکار کوي دا اوس حالن موږ پیغام دا اوس حالن د مقامات ته ورشي چې روت مو نه دی سلابونه سوي دي موږ پر کښتو راوړل چې کښتونه خلا هاي شي منګر دلته انسانان حیوانات دا مشکل سره دي نو موږ غواړو چې دا پیغام نور لا لوړ مقامات ته ورسیږي. السلام علیکم.
زه د روزګان ولایت چاچینو د ولسوالۍ څخه خبره کوم. نو د ګوډین د سیمه د شکر نیمې زم درې وطن دي څلور وطن د ورود نه نکړي دي کله چې هغه نه مانګر د ورود پر سر اخیستل دي. د دې مشکلاتو نه پیښیږي
دا یو کومه کونه ونه کیږي. سلام
السلام علیکم یم طلای ما روزګان لپاره کیدا عبد الصالح استاد ته دغه مرزما ګزاب کو سالي کی ډیر سخت لابل خلی دی شاو د هلمند رو د ډیر سخت سیل کړي دی د کی وړي دی استراجي ډول او دی او د مزالی په نامه حروف دی چې څور فلون تر لپاره ته اوس پر وړي دی د دې کی وړي دی د طلب چړو دی مندو مسخدا پېښ کوش باید د زو سالي ته دې توجه کی تصور حلق دي سرابونو څخه وجوه سي والسلام.
الو السلام علیکم. زه در روزګان ولایت چارچینو د ولسوالۍ څخه خبره کوم. حیات الله ده چارچینو د ولسوالۍ څخه خبره کوم. ورود راغلی دي سلاونه کوي چې زموږ مالونه وو ځکه وو کروندې ټول لمن جوړي دي زموږ د دولت څخه هیله او کومه کوالي چې زموږ سره مرسته وکړي.
بل زه د روزګان ولایت چوریا د ولسوالۍ څخه ظاهرجان خبره کوم. چورور برایش په هغه رقم سلابونه د پرون راهیسې سره روان دي چې د چوریا ولسوالۍ زب زب کړې ده. د چوریا د ولسوالۍ ونې غورځېدلې دي. د چوریا ولسوالۍ زراعتي ملک ټول د تخریب شوی دی. نو موږ دوه یو میاشت مخته هم دغه شان سلابونه راغله. نو موږ والی ته عریضه کړې دي. والی زموږ غږ نه دی اورېدلې. نو موږ صحیحات راستولې دي. نو موږ ستاسو د ازادۍ راډیو د لارې سره دا غواړو چې ورور زموږ اواز غټو مقامات ته ورسوي. اول دواره ترا صدا چې د چوری وو ولسمو د چوری وو مالونه جنیاوی ټول تخریب شوی دي. دا چې صحباران سو دي زموږ ناره نه والی اورېدلې ده. نه د چوری وو سوال اورېدلې ده. د خپل جو د ډکونه د پاره ناشته. نو زه د برماک صاحب وزیر صاحب صدا غواړم چې ته پر اډیو کې وای چې مثال موږ په هر ولایت کې موږ مسافر ته دي مسافر ته چیرې دي ته خاطر واسو چې موږ سره زمر ملکونه زمر زراعتي ملکونه زمر ونی زمر دغه چیرې فراته دي زمر سرایونه نه لیدلې دي. نو زمر ناره څوک نه اوري. ولسوال دغه چې دی د چورې والی دغه چې دی دا د خپل جیب د کولو د پاره دي. نو سلام ته احترام. موږ غواړو چې مستحقات راکول شي راځ په خپل دي وویني. وسلام.
وعلیکم السلام وروره استاسو او د روزګان ولایت نور دوستانو راغلي شکایتونه مودې خبره کړه د همدې موضوع په اړه په ولسی جرګې کې د روزګان د خلکو له استاذي عبید الله بارکزي سره د ازادي رادیو مرکه کړې ده او د سیلابونو له کبله مو د دغه وضعیت په اړه پوښتلې ده. د مرکه په ګټه سره وورو
د روزګان ولایت په ټول ولسوالیو کې د غذاب ولسوالی د چارچینو ولسوالی د دهرات ولسوالی د چوری ولسوالی د خاص روزګان ولسوالی د چناتو ولسوالی او هم چنان مرکز پینکورت درې شواروزه پرله پسې د ریو ډیر توپانی او شدید باران لاندې راغی چې په نتیجه کې دومره بې حسابه سیلابونه راوتلي دي چې تر کومه ځایه چې اوس ماته معلومات شته خو زیدونه قسم معلومات دي چې د انسانانو تلفات په ټولو ولسوالیو کې اندازن تلویش نفره ترسیږي چې په ټول ولسوالیو کې موږ د انسانانو تلفات لرو او هم چنان د تقریبا د دیش زره جریبم دکه ډیرم دکه زراعتیم دکه د قانونو د کاملا د مابینه وتلې ده او نور ډیرم دکه او پسلونو خو ته پسلونو خو هیڅ پاتې نه دي چې هغه وګولاندې کړی دي او په تعداد د یو زرو څلور سوه کورو دا تخریب شوی دی په ولایت او مختلفو ولسوالیو کې او هم چنان هغه مواصلاتي لارې کاملا قطع. دغه جمله سه یو ډیر مهم پل چې د ترینکوټ څخه بیا د چوری غذاب او د دایکنډي ولایت او د درویشان او سرخ مرغاب منطقه ټول دغه مسیر څخه تیریږي. هغه پل کاملا د مابین تللی دی چې خلک ډېر د سخت مشکل ناورین او ستونزو سره مخامخ دي او هم چنان په دې راوت کې هلته چې هغه ساحه د ذکر ته وایي هلته هغه کورونه بېسي د اوبو تر کوشش لاندې راغلي دي. که دولت بیړنۍ او عاجلې مرستې ونه کړي دا اوس هم ما د انکشافي دهاتو وزارت سره د حوادثو وزارت سره د فوایدامې د وزارت سره د سهار سره د پرون سره د روز د په رابطه کې که ډېر عاجل د زراعت وزارت سره عاجل چې توکو کومکونه کې او هم چنان ژر تر ژره د دغه پله دپاره اوس مو د فوایدامې د وزیر ته دا وعده واسطه چې ژر یو استحکامي پل ولېږي چې دغه د ترینکوټ مرکز د غنو پل خپل یو په څنګ کې یو استقامي پل جوړ کړي چې د خلکو رفتامت لارې راشي تر څو چې دا پل بېرته د سره
سره بارګزیس دغه پل جوړول خو را وروسته خبره دا اوس څه مرستې تر اوسه پورې شوي دي دا د سیلاب ځپل سره
تر اوسه مرکزي حکومت په دې باب هیڅ توجه نه ده کړې زموږ ولایتي اداره بیچارهګان په خپل واک کې تا ته معلومه ده چې د روزګان ولایتي اداره هیڅ شی نه لري بیا د دوی سخت ناورین په مقابل هلته که موږ ډېر په خپلو ګودامو کې مواد ولرو خوراکي مواد کومکي مواد نو موږ به د یو سلو کورو دوه سوو کورو دپاره حال دا چې زموږ اوس تقریبا دېرش تر څلوېښت تر پنځوس زره کورو پورې عاجل کومک ته ضرورت لري.
بلې بارګزیس صاحب د دوی وینا تاسو ته څه وه چې تاسو ورته وویل چې دغه عاجلو مرستو ضرورت دی څه یې درته وویل؟
نو دوی خو وکې راکړله چې موږ به ډېر ژر یو ټیم ولېږو تصفیه وکړي ټول تاوانونه ارزیابي کړي برآورد وکړي او ډېر ژر کومکونه آماده کړي ځکه د یو وزارت په وجه کې هم دا نشته چې دا ټول خلکو سره کومک وکړي باید دا څلور پنځه وزارتونه لاس سره ورکړي چې د روزګان د خلکو دغه ناورین او بدبختۍ ته که خدای وکړي د پای ټکی کښېږدي.
په ولسی جرګې کې د روزګان د خلکو استازی عبیدالله بارکزی و چې د سیلاب ځپلو د وضعیت په اړه معلومات راکوله وایي دغو کسانو سره بیړنۍ مرستې ته اړتیا سته. بیا هم د دې لپاره چې دا موضوع ډېره جدي او حیاتي ده او زرګونه خلک ورسره په ستونزه کې دي نو دلته د طبیعي پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس سره هم ازادي راډیو خبرې کړې دي او له خلکو سره یې د دې ادارې ته مرستو او چمتووالي په اړه پوښتلی دی. په ګډه به یې واورو.
به این شکل نیست که بارانای موسمی به خصوص بارانای فصل بهار و مشخصا بارانایی که در این هفته ماه حمل صورت گرفت در تمام ولایات افغانستان طبعا یک سلسله مشکلاتی را به وجود آورد که از جمله فراگیر شدن این سیلاب ها در تعدادی از ولایات است. به خصوص همی ولایت را که شما نام گرفتین ولایت روزگان که چند ولسوالی از این در تعدید سیلاب ها بوده، اما خوشبختانه در مدت فصل زمستان که آمادگی خوبی گرفته شده بود برای پاسخگویی به حوادث زمستانی در تمام ولایت افغانستان و از جمله ولایت روزگان هم یک مقدار مواد غذایی، مواد غیر غذایی، خیمه، همچنین وجوه نقدی در این ولایت ذخیره شده بود. گزارش هایی که به ما رسیده در بعضی ولسوالی ها سطح آب بالا شده به اثر یعنی بارندگی و مشکلات را به وجود آورده. تیمای سروی مشترک از طریق مؤسسات ملی و بین المللی و ادارات محلی افغانستان در سطح ولایت ایجاد شده. فعلا این تیما مصروف سروی هستند تا ابعاد خسارات ارزیابی بکنند و از این من کسایی را که اونا از این حوادث متضرر شدند برای از اونا از این امکانات دست داشته کمک صورت بگیره. اما کدام مشکلات خاصی که کمیته اصرار ولایتی ولایت روزگان و اداره مبارزه با حوادث و وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث مطرح کرده باشه تا به حال به این مشکل بر نخوردم.
خب ایج نماینده مردم به رادیو آزادی در مصاحبه گفته که تقریبا 40 نفر تلفات داره این بارانهای شدید و می سیلاب ها و همچنان خانه های مردم، مواشی مردم همه از بین رفتن و شما اتر میگین که گویا اداره محلی اصلا بر شما این راپور ندادن، یا شما آگاهی دارین از این موضوع؟
ما نظر ما ایست که اگر نماینده محترم مردم همچو لیستی را داشته باشن که مشخصن تعداد تلفات انسانی را در او حدی که اونا مطرح کردن، در او حد اگر با کمیته اصرار ولایتی شریک بسازن، چون در سطح ولایت امکانات خوبی موجود است، ما یقین دارم که زودتر به این مشکلات رسیدگی میشه. هم رقمی که در اول گفتم فعلا سه تیم اینا از تیمای مشترکی از مؤسسات و ادارات دولتی در سطح ولایت اینا مصروف سروی و ارزیابی همین موضوع هستند که از یک طرف کسایی را که آسیب دیدن اینا شناسایی بکنن و کمک بکنن و از جانب دیگر نیازمندی ها را اینا تشخیص بدن و در صورتی که
در سطح ولایت این نیازمندی ها حل نشه، با کمیته عالی دولتی مبارزه با حوادث، وزارت رسیدگی با حوادث در خدمت یما فناخات بود.
شما با مقامات محلی در تماس هستین؟ یعنی دمی رابطه با مشکلاتی که وجود داره و تلفاتی که صورت گرفته، تو کدام مرقامی بر شما نرسیده تا بالا از طرف گناه من؟
بله، دقیقاً از طریق ریاست مبارزه با حوادث ولایتی تعداد تلفات انسانی را در ولایت روزگان 13 نفر مطرح کردن، اما اونها نظرشون همین بود که این مشخصات، یعنی کسایی که میگن اینا تلف شدن، تا به حال و دسترس کمیته اصرار ولایتی قرار نگرفته که موفق بسازه همین موضوع را. فقط اینمی تیمای ارزیابی و سروی است که میتونن تشخیص بتن که چه مقدار زمینای زراعتی آسیب دیده، چه مقدار مردم محل خانهایشون تخریب شده و چه تعداد تلفات انسانی وجود داشته.
سیاد صاحب، یک سوال بر من مطرح است که تا وقتی که اینا زیر آب هستند، زیر باران هستند، زیر بساب سیلاب هستند، در یک مسئله بسیار زیق قرار دارند، اینال این که تا که آیت میره و بررسی میکنن، یا خو وقت زمانگیر است، وقت میگیره، یا چی باید بکنن؟ یعنی چی کمک های اضطراری عاجل که در اون منطقه برسه، چیگونه شما سازماندهی میکنین این موضوع؟
یکی از جمله مشکلات موجود در اون محلات، همون رقمی که شما در جریان هستین، موضوع امنیت است که در اون محلاتی که گزارش های سیلاب ها از طریق ولسوال های محلات داده شده، امنیت خوبی ندارن و کمیته اضطرار ولایتی در جریان است که محلاتی که اونا امنیت خوب نداران از طریق جمعیت عالی افغانی سرمیاشت، اینا مطابق به امو فیصله کمیته این سروی را اونا میتونن از طریق رضاکارا و نیازمندی ها را که تشخیص میشه، این کمک ها را اونا براشون میرسنن. این سیستم ادامه داره.
د طبیعي پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې مرستیال محمد اسلام سیاس و چې وایي د دې ولایت سره د مرستو رسولو ته چمتو دي، هم خوراکي او هم غیر خوراکي مواد آماده دي. دی وایي چې ادارې سروې پیل کړې ده چې دغه زیانونه وارزوي او زیانمنو کسانو ته مرسته ورسوي. خو سیاس وایي چې دا چې د دغو پیښو له کبله شاوخوا 40 کسان مړه سوي دي، دوی ته تر اوسه احوال نه دی رسېدلی او و دوی لهم په ارزونه بوختي. شغله سیاس زیاتوي چې د ولایت په سطحه امکانات ورسره ستا، خو د ټیمونو تر سروې وروسته به خلکو ته ورسوي، او زیاتوي که دا ستونزه، یعنی د خلکو د زیانونو د رسولو په برخه کې دغه ستونزه د ولایت په سطحه حل نسي، نو له کابل څخه به مرکزي اداره هم ورسره شکیل سي. اوس د خبره درې ټیمونه چې دولتي او د بیلابیلو مسو اړوند دي په سروې او ارزونه بوختي، چې په روزګان ولایت کې څونه زیانونه اوښتي دي، او د هغو زیانونو یاد دوی د سروې مطابق خلقو ته مرست رسی. نو دوستانو، د سیلابونو په اړه مو د خلکو شکایتونه او هم د چارواکو ځوابونه واوریدل. در زونی ټیمونو ته به انتظار باسو چې شایي په نږدې راتلونکي کې معلوم سي. نو اوس هم د خبرونې پای ته نږدې سوي، له بده مرغه ونتوانېدلو چې د نورو دوستانو شکایتونه او پیغامونه درته خپره کړو. دغو دوستانو پیغامونه چې له خپرېدو پاته سوه، دا به په راتلونکي خپرونه کې حتما انشاءالله درته خپروو. د اوس لپاره تاسې پر خدای سپارم. الله مو
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
یا مازی زنایا چم خوگیگی یوازی زنیم چی زنمی دیریا کم خوگیگی داتا پتلو منی چی کورو کل چم